السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول. پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي.
همکارای ما وقتی کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعته وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای.
د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخښنه غوښتې. امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وتلو تمه نه درلوده.
هغې بندیزنه پوهېږم، څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هېواد پرېښود. یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل.
غزني کې د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې، لاملونه یې بېلابېل دي.
هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامیګانی، قحطیګانی، بېکاری، اجتماعي لاملونه، بېسواکي تکته.
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي. نن پنځشنبه د وګړي اسمبلی 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. پاکستان پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخې نه ده نیولې. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار، سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بېګا یوه خبري کنفرانس ته وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوي کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. موږ نه تایید کړی او نه موږ ویلي چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلې لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې موږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامه لرونکي او د سایوي ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل روسي کانفرنس کې له ټول نړۍ سره د خو اړیکو هیله وښوده. طالبانو دمګړی د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالېدو پورې له هیواده په بهر وتلو بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي. د ښاغلي پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري. طالبانو په کابل باندې له څه باندې 20 ورځو ولکې وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د گاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لمړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولشي او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړو چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري په تیر بیا د مهم وخت کې،
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې په پاکستان کې چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او ډیموکراتانو پرون د اگست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړي دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. د جرمني خبري اجانس ډي پی اے د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپ لاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنی چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان له لومړي سره جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپ لاین د غزولو مخالفه وه. اغلې دانیګان تازه په بهرنی چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیره بیا د اوکراین د پالیسیو په تړاو د څارونکو په توګه ګمارل شوې. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. اوس په اوکراین سربیره د اوکراین، بلاروس، پولانډ، هنګری او چک جمهوریت په تړاو د امریکا د سیاستونو په تعین کې هم رول ولوبوي. د نورد ستریم 2 یوولس میلیارد ډالریزه پروژه به په مې میاشت کې د جو بایډن د ادارې تر موافقې وروسته پر مخ ولاړه او تمه ده ژر بشپړه شي. د امریکا لخوا د نورد ستریم 2 په تړاو هغه وخت نرمښت له جرمني سره د اړیکو د ښه والي لپاره ښودل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشحاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولی دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په تیرو دو ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې د صفی الله استانګزي په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکاري دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالانې، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی که حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نه شوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدې.
آثار شکنجه و ضرب و شتم دیده میشه.
د ښاغلي دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکوونکي پرون نیول شوي وو، دوه یې روغتون ته وړل شوي او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر خبریالان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او څو ساعته وروسته خوشي شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریالان نه پیژندل شوي او نه یې د کار اجازهنامې درلودې. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په ازاده توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شل ورځو کې په بې شمېره توګه خبریالانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د ښو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کره او رښتینې خبره به وي. مګر متاسفانه په وروستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره، دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی سو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان یې نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویاند د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې په ورځ یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو دوی پوښتنې په جواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حالې کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است،
هغه مظاهره چې موږ یې اوس وینو خپل سر دي او ګډوډي پکې پارول کېږي. موږ هغه حلقه پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم در تشویش بفته.
مجاهد ده هم ویل تر هغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلي بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ګوښه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنی د سولې او ثبات لټینګښت پرته پای ته ورسیده. ښاغلی غنی پرون په خپل ټویټر په یو اوږد بیان کې ویلي چې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه یې هم بې ځایه دي. د ویلي که چیرته څوک دا تور غواړي سپین کړي، نو دا یې چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په سطحه دی یو پلاوی په دې برخه کې پلټنې وکړي. هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګه به په افغانستان کې پاتې کیږي، مګر په سبا یې هیواد پرېښود. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړي. د چهار شنبې په ورځې په خپل ټویټر باندې په یو اوږده بیان کې څو مسئلې یادې کړي. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل چې ګواکې د میلیونونه ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي اداره دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او ده د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پرېښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بارونی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره تلونیوس تلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه پښ خبره شو هم دغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نقد پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په جواب کې وویل هغې باندې زه نه پوهېږم، څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم په همدې شان. د امریکا د بارونیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار اسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څېر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه څو ټوپک غلي وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په اتلسمه هم یو بیان ورکړی و او ویلي وو که نه وای وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوې وای. محمد اشرف غنی په پروني بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څېر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغې په ځواب کې وویل
I'm not interested at this.
زوس وخت علاقه من نیم چې شاته وګورم. کافی وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست په 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وو له افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړې، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په سرپرسته اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ یې کار پیل کړ ټول غړي د طالبانو سخت دریځه کسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورځپاڼې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته یې ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډېر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخ ته یې د ټوپک شپېلۍ نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډېره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او هغوی یې ویرولي دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چار چلند کې له ستونزو سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباعو یوه الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بنده پاته ده. د ورځپاڼې په باور دې راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکې زیاتې کړي او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباعو له ایستلو مخکې له افغانستانه خپل پوځیان وویستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباعو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بنده پاته ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوحې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لاره نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په غزنی کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغې ستونزې لاملونه بیلابیل دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ماشومانو کې سوی تغذی یا خوارځواکي د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیری ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه په تیزۍ سره مخ په لوړېدو ده. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړې، فقر، بېوزلۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی.
سوی تغذیه پیښې ورځ تر بلې په غزنی کې مخ په زیاتېدو دي، ځکه دغه هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه ناامنیګانۍ، قحطیګانۍ، بېکارۍ، اجتماعي لاملونه، د سواد ټیټه کچه، وچکالي، دغه هغه اساسي لاملونه دي چې اوس خلک ډېر غریبان دي، نسي کولی خپلو ماشومانو ته د پام وړ غذا برابره کړي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي که یوې خوا ته د خوارځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته زیاتېږي، نو بل لور ته د غزنی د قرهباغ او مقر په ولسوالیو کې د خوارځواکو ماشومانو د بستر څانګې د جګړو له امله له منځه تللې دي، چې له امله یې د شپږو ولسوالیو لپاره دغه خدمات په ټپه درېدلي دي. نوموړی زیاتوي په دغه برخه کې تر یوې اندازې شیدې، درمل او مسلکي ډاکټران لرو، خو له بده مرغه چې د ځای له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. ښاغلی نیکمل د روغتیا په برخه کې له نړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
زموږ د تغذیه خدمات مکر په شبخانه کې کله هغه بمبارد سوه، نو هغه د تغذیه وارډ مکمل له بینه لاړ کی، نو اوس هلته مریضان نه بستریږي. پخوا به هلته مریضان بستر کېدل، د مقرو، د ناوې، د اوبند، ګیلان، حتی دې خواته د هزاره وو مریضان، او خپله د مقر مریضان به ټول هلته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قره باغ کې هم ده، نو اوس هغه لور د غزني په ولایتي شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هېواد کې څه باندې 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خوارځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خوارځواکۍ د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي، چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي یې وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خوارځواکۍ په ماشومانو کې د قد د ټیټوالي سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډېر عام لیدل کېږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو له څه باندې یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو را تیر سوي، چې د دغه جګړو له امله ډیری خلک له فقر، بېوزلۍ، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې یو یې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړېدل دي.
له غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته دغلته میشت وزیرستاني کډوال د مرستو له لګوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي کله ژمی مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي، نو دوی به له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل ورته ځایي چارواکي هیله مند دي چې طالبانو مرستندویه بنسټونو ته اجازه ورکړي او دې کسانو ته به مرستې ورسیږي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدونکو مرستې لګي بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنۍ مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سور جمعی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال زاهد الله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیری ډېره سخته وي.
امید نه حکومت دا غوښتنه ده چې موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسي. امید په ناروغۍ جامه د خیمې ضرورت دی، د نادرې پی ضرورت دی، یو
بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي، هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي ویل دوی ژمنیو توکو، خیمو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیو ډېری مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل سوې د کار د فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجسو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت زمان سره رسېږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره پر مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص شي. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې بیګا په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویاند میترو پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او ډیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یوه ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده. او د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغو هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
زه وسیم الله احمد دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قصر نه لاسګار لاسی کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زه په مزدوري پسې وس راوتم بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو اته نهه کال وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې که نه؟
مکتب نه تمه پورې ویلې دی. بس غریبه غربت دواجه نموس مکتب در دادره کالکی گی پریخه می نیم تده مکتب
او کور که چو کسان استه ای؟
کور که بس تا کسان فامیل کور
نور چو در مزدوره کاروبار شته کنم در یوازی تایی؟
نه از ما نور یو روم بلده کور تایده بس زم مشوریم کور که بس طول مشور زیمه یو پلان می دست پینگیره ها کار قسم نشی کوله طول کور زساتم بس لیت طول زما پا غاره ده
دوره زیبا تقریبا سو روپای پیدا که؟
ورز دا مخی با دیره که دیره کالدار و تیم که چلو سو و چلو نیم سو وست دا غانه دی و سل یا سل یا سل دیر شک بازار نبی خراب شید نو پا دیم
کار کی گی بزاره دا کردو؟
بس نم کی گی فا لاتم زنس پار دیره بس یاره پا کونی روانه کلیم
سبق سر شوق لری غاری سبق ہوئے؟
ولی نلوی سبق شوق لری خو بس کور را بغاله دی غریبی دا بس دا غریبی دا وجه نمونگا وس نشو کولش تعلیم تا مخا گوزه تا چه هل تم غریبی دا بل تعلیم چه دا دا یو مالدار دا وس لرون که خلق کار دا چه ها دا که نو چه سالی تا کور ور بغاله یو دا کور طول مسئلت ور بغاله نو غبا چه تعلیم که چه با تعلیم تا وقت ور
په همدې خبر اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو په کابل کې ونیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه تاسو قربانه ده.